درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خبرونی تموز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي د ولسمشر د لومړي برستيال د انتقادي څرګندونو او نور موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو خو تر هر څه وړاندې خبرونه فرشته جلالزی درته وایي چې د نړۍ مهم خبرونه څه دي.
د نړۍ د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې د اسرائیل او برتانیې حکومتونو په خپلو اړیکو کې تر شپږ کلن کړکېچ وروسته د روغې جوړې رسمي موافقه اعلان کړه او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې نن خپل رپورټ خپور کړ چې په هغه کې د هوا د ککړتیا له امله د انسانانو د مړینې د اندازې د لوړېدو خبرداری ورکړی دی.
مننه مخکې تر دې چې فرشته جلالزی د نړۍ خبرونه در واوروي اجمل تورمان د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماتیکې هڅې پیل شوې دي. د جمهوري ریاست لومړی مرستیال پر حکومت انتقاد کوي چې په واک کې دته لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو انتحاري عمله کوونکی نیولی. بشپړ خبر نو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماتیکي هڅې پیل شوې دي. دغه وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته تایید کړ چې د سوریې د رژیم مخالفینو له دوی څخه غوښتي چې هغه هیواد ته د افغان جنگیالیو تګ بند کړي. مستغنی وویل یو شمېر حکومتونه او سازمانونه افغان کډوال هڅوي چې غیر قانوني فعالیتونه وکړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په جریان کې د خواشینۍ سره یو شمېر افغان کډوال په کوربه هیواد کې په بېلابېلو ډولونو د غیر دولتي سازمانونو او کلا د حکومتونو لوري دا ډول حرکتونو ته هڅول کیږي.
له دې وړاندې بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي ایران د خپل خاورې افغان کډوال د امتیاز په بدل کې د سوریې جګړې ته استوي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال پر حکومت انتقاد کوي چې په واک کې د تلازم ونډه نه ده ورکړل شوې. جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې نور دا حالت ورته د زغم وړ نه دی. نوموړي په خپل وروستۍ څرګندونه کې ویلي چې حکومت د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ویشل شوی او د ته چې ډیر زیار ایستل لازم سهم نه دی ورکړل شوی.
مونږ د 50-50% واک له ویش سره مخالف وو. هلته 50-50% واک ویشل شوی دی. د جنرال دوستم پرول ټول خبر دی خو چیرته د زمونږ فیصدی چیرته ده؟ د جنرال دوستم دا څوکۍ د ولسمشر تر مرستیالۍ پورته ده.
خو د افغانستان جمهوری ریاست د جنرال دوستم د دغو څرګندونو په اړه وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه ښاغلی دوستم په ټولو پریکړو کې صحیح دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ننګرهار له قومي مخورو سیاسي او پوځي مشرانو سره د کوټ ولسوالۍ د وضعیت په اړه د ویډیو کانفرنس لارې خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا له خوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلي اتمر د ولی د څرګندونو له اوریدلو وروسته د دغه ولایت مسؤلینو ته هدایت وکړ چې په ټول قوت سره داعش په وړاندې ودرېږي. دا په داسې حال کې ده له تیرو څو ورځو راهیسې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ سخته نښته روانه ده. د ننګرهار ولی وین اتولا خوګیانی بیا ویلی امنیتی ځواکونو د سیمې د تصفیه په حال کې دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو انتحاري عمله کوونکی نیولی دی. د دغه ریاست له خوا نن په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې نیول شوی کس اعتراف کړی چې پوځي تعلیمات یې په پیښور کې زده کړي او د انتحاري عملې لپاره افغانستان ته لیږل شوی و. په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوی چې د ملي امنیت منصوبینو د کونړ له څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر چاودیدونکي توکي هم ترلاسه کړي دي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلال زئی څخه واوري.
د اسرائیل او برتانیې حکومتونو په خپلو اړیکو کې تر شپږ کلن کړکېچ وروسته د روغې جوړې رسمي موافقه نن اعلان کړه. د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتانیاهو نن په روم کې د خبرو پر مهال وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا موافقه به د منځني ختیځ د بحراني وضعیت له ثبات سره مرسته وکړي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم هم په انقره کې ورته خبرې کړې دي. د اسرائیل او ترکیې اړیکې شپږ کاله مخکې چې اسرائیلي سمندري ځواکونو غزې ته د مرستې پر یوه بیړۍ ډزې وکړې او نه ترکیې مرسته کوونکي پکې ووژل شو خراب شو. اسرائیل ویلی و چې د بیړۍ د حماس وسلوالې ډلې پر تر کنټرول لاندې غزه کې د دوی له بندیز سرغړونه کړې وه. خو د اسرائیل او ترکیې په موافقه کې چې نن اعلان سوې دواړو هیوادونو د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګولو پریکړه کړې ده. اسرائیل د 100 میلیونه خسارې ورکولو موافقه کړې او ترکیې ته اجازه ورکړې چې په غزه کې د مرستې رسولو یو شمېر پروګرامونه هم وچلوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د اسرائیل او ترکیې د دې موافقې هرکلی وکړ او د سیمې د ثبات لپاره یې د امید نقشه بللې ده. د برتانیا مالیه وزیر جورج اوزبورن وایي په ټول پوښتنه کې له اروپایي اتحادیه د وتلو په شرایطو سره مخامخ کېدو ته تیار دی. اوزبورن نن څرګنده کړه چې د جون په 23مه د ټول پوښتنې د پایلو تر اعلان وروسته د انګلستان بانک له مشر سره غږېدلی دی. د برتانیا مالیه وزیر زیاته کړه چې په خپل هیواد کې د سترو مالي شرکتونو له خاوندانو له خپلو اروپایي شریکانو د اروپا د مرکزي بانک له مشرتابه د پیسو د نړیوال صندوق له مشر او د امریکا د خزانې له وزیر سره په منظم تماس کې دی.
Our economy is about as strong as it could be to confront the challenge our country now faces.
دا وایي زموږ ته هیواد اقتصاد د امکان تر حدا دا توان لري چې له هغو ستونزو سره چې نن ورځ موږ له اروپایي اتحادیې د وتلو په برخه کې مخامخ یو معامله وکړي. موږ باید له نویو شرایطو سره مخامخ کېدو ته تیار شو. په آسیایي مارکیټونو کې نن هم د پاوند نرخ رالوېدلی و چې په برتانیا کې د وروستۍ ټول پوښتنې یو اغېز ګڼل کېږي. د یو بل خبر له مخې د پولنډ حکومت نن په برتانیا کې د میشتو پولنډیانو او نورو کډوالو ټولنو پر ضد د کرکې یا زینوفوبیا د پیښو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. په لندن کې د پولنډ سفارت نن پر دې شدید اندېښنه څرګنده کړې چې له اروپایي اتحادیې د برتانیې د وتلو تر پریکړې یوازې 3 ورځې وروسته حتی په مرکزي لندن او ځینې نږدې سیمو کې پولنډیانو ته له تهدیده ډکې شبنامې او خطونه خپاره شوي دي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې نن وویل که چیرې نړیوال د انرژي د تولید او مصرف په څرنګوالي کې تغییر رانولي د هوا د ککړتیا له امله د مخکې له وخته مرګونو شمېر به زیات شي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې نن په خپل رپورټ کې وویل چې 6.5 میلیونه انسانان هر کال د هوا د ککړتیا له امله مړه کیږي. د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي چې تر سګرټو د وینې تر فشار او کمزوري غذایي رژیم وروسته د انسانانو د مړینې څلورم ستر دلیل د هوا ککړتیا ده. د دې ادارې رپورټ څرګندوي چې د هوا د ککړتیا له امله د سرطانونو شمېر زیات شوی او د زړه حملې هم ډېرې پېښېدلی سي. او د سربیا پولیسو لږ تر لږه 9 ویشت تنه بې اسنادو کډوال او یو مشکوک قاچاقبر نیولی دي. پولیسو نن وویل چې دا کډوال یې په 2 موټرو کې نیولی چې جالي نمبر پلیټونه ورباندې لګول شوي وو. له کډوالو سره نیول شوی سړی په غیرقانوني ډول په سرحدونو د تېرېدو او د خلکو د قاچاق له تور سره مخامخ دی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې آسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 9 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 21. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 24 اټکل شوی ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 3 درجه ده. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14 ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15 ده. او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفی 2 درجه اټکل شوی ده.
له ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. ساعت 4:09 دی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او همدارس اف ام 0.15 څپه پیلیږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغو څپو د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د رواني خبری خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. جنرال عبدالرشید دوستم د خپل واک د حکومت د ویش او خپل ونډې په اړه ګیلې کړې.
50% 50% اونجا تخصیب است. کجا شد خو پیفردی ما بود.
اجرایی رئیس د وارسا کنفرانس د افغانستان د امنیت او امنیتی ځواکونو لپاره مهم بولی. د ولسی جرګې غړي د ننګرهار پر کوټ ولسوالۍ د داعشیانو د یرغل په وړاندې کشتي ادارې ملامتوي.
آیا که کشتي ارګانونه وجود لره ولې دې په دې عملیات څه کول چې فرق سوه داعشیان یو درته جمع کېږي او په ولسوالۍ عملیات کوي؟
د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ خلک شکایت لري چې بهرني جنګیالي په کلیو کې ګرځي.
کامدیش که خو متاسفانه څه وخت راهیسې د مخالفین بیخي ډېر زیات تجمع کړی دی او چې دا خلکو د معذت سبب هم ګرځېدلی دی.
په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د تاریخي آثارو د نندارې په لړ کې دا ځل وار جنوبي کوریا ته رسېدلی.
دغه مجموعه چې د افغانستان یوازینۍ مجموعه وه د څو لسیزو په اوږدو کې او د باختر ګنجنې په نوم یادېدله، دغه 221 قلم آثار به نندارې ته ایښول کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر حکومت انتقاد کړی چې ولې په واک کې دته لازمه ونډه نه ده ورکړې. جنرال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په ماښام په فاریاب ولایت کې وویل په حکومت کې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د واک له ویش سره دی له لومړۍ ورځې مخالف و او له ډېرو پرېکړو لرې پاتې شوی دی. خو ارګ ماڼۍ وایي چې ښاغلی دوستم د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه له خپلو ټولو صلاحیتونو برخمن دی او د کسانو په ګمارنه کې هم له هیچا سره د مورمیری چلند نه دی شوی. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور چمتو کړی چې د جنرال عبدالرشید دوستم په څرګندونو پیلېږي.
50% اونجا تقسیم است. رول جنرال دوستم همه میپمخو کجا شد خو پیفردی ما کجا؟
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي نور نشي زغملی چې په ملي وحدت حکومت کې د ته لازمه ونډه نوي ورکړل شوي. جنرال دوستم د یکشنبې په ورځ د فاریاب په دولت آباد کې ماښام مهال تر پوځي عملیاتو وروسته وویل چې حکومت د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ ویشل شوی دی او د ته چې ډېر زیار یې ایستلی لازم سهم نه دی ورکړل شوی.
50% اونجا تقسیم است.
موږ د 50-50% واک له ویش سره مخالف وو. هلته 50-50% واک ویشل شوی دی. د جنرال دوستم پر رول ټول خبر دی، خو چیرته د زموږ فیصدی چیرته ده؟ زموږ وړاندیز هیڅ یو هم نه دی عملي شوی. که دوی پاړه فکر کوي ودی کړي کنه، نو ما تل ویلي چې زه پر هیواد مین یم، دومره د ماموریت په غم کې نه یم. د جنرال دوستم دا څوکۍ د ولسمشر تر مرستیالۍ پورته ده.
د
ښاغلي دوستم دا څرګندونې د هغه د یو مطبوعاتي کارکوونکي حبیب قویاش لخوا په ټولنیزو رسنیو پر لیکه شوې دي. جنرال دوستم د خلکو ترمنځ په آزادو څرګندونو شهرت لري. تر دې مخکې په تورخم کې د افغان پوله ساتونکو ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د جګړې پر مهال وویل چې چمتو دی له 50,000 کسانو سره د هیواد د دفاع لپاره تورخم ته ودانګي. خو د افغانستان جمهوري ریاست د جنرال دوستم د تازه څرګندونو په اړه چې ګواکې په حکومت کې هغه ته لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې، وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه ښاغلی دوستم په ټولو پرېکړو کې سهیم دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم په بېلابېلو مواردو کې په لویو پرېکړو کې سهیم دی او له هیچا سره د کسانو په ګمارنه کې د مور میرې چلند نه دی شوی.
د افغانستان ولسمشر او ټوله رهبري په لویه تصمیمګیري کې دخیل دي. افغانستان لومړی معاون دی ولسمشر، د لزمدید پر اساس باندې له دوی ټولو سره د تصمیمګیري په اړه باندې سلام مشورې کوي. په سیستم کې ټول هغه وړ کسان چې کاري وړتیا ولري، ټولو قومونو ټولو سیمو ته په کتو سره د هغوی ټول حقوق اعاده شوي دي. په دې کې د مور او میرې چلند د هیچا سره نه دی شوی.
ښاغلی مینپال وایي د لومړۍ مرستیالۍ تر څنګ په امنیت شورا، اقتصادي شورا او کابینه کې د ښاغلي دوستم غړیتوب هغه څه دي چې قانون ورته ورکړی دی. سیاسي او حقوقي کارپوهان بیا په حکومت کې د واک د ویش او د ونډو د ترلاسه کولو لپاره د چارواکو له څرګندونو او ادعاو سره مخالفت ښکاره کوي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د قانون له مخې د ټولو لوړپوړو چارواکو د ګمارلو صلاحیت لري او که مرستیالي ښاغلی دوستم یا بل هر څوک د خلکو په ګمارنه کې د ونډو غوښتنه کوي، دا کار لانجې رامنځته کوي او په خپله د نظام په زیان تمامیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په هیواد کې د سولې او ثبات په ټینګښت او له امنیتي ځواکونو سره د همکاریو د تازه کولو په برخه کې وارسا کانفرنس خورا مهم بولي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته وویل د وارسا کانفرنس ځکه یو ښه فرصت دی چې مرستندوی هیوادونه او افغان حکومت به د سولې او ثبات په برخه کې خپلې ژمنې تازه کړي. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي وړاندوینې ښیي چې په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه د سولې او امن او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپلې مرستې جاري ساتي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل تر راتلونکو څو ورځو پورې دغه غونډه جوړېدونکې ده چې د افغانستان په استازولۍ به ولسمشر غني او دای په کې برخه واخلي.
دا د سولې او امن او افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالې ټولنې د همکاریو د ژمنو د دوام په برخه کې یوه مهمه غونډه ده او یو فرصت دی د دوه اړخیزو ژمنو د افغان حکومت او هیوادونو لخوا چې زموږ په څنګ کې ول او د افغانستان د خلکو هدفونو ته د رسیدو د یوه امن او د تروریزم او مخدره موادو څخه د پاک او د دیموکراسۍ په اصولو برابر افغانستان یې غوښت.
ښاغلی عبدالله د افغانستان لپاره د وارسا غونډه مهمه ګڼي. وایي چې نړیواله ټولنه او افغانستان دواړه به په دغه غونډه کې متقابل ژمنې تازه کړي. ښاغلی عبدالله وایي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل کړی دی، خو د خلکو او نړیوالو تمه دا ده چې په دې برخه کې لا جدي اقدام وشي. ټاکل شوی چې د ناټو د سرمشریزه غونډه د جولای د میاشتې په اتمه او نهمه نیټه د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړ شي. تر دې مخکې هم افغان حکومت په وارسا کې د ناټو د سرمشریزه لپاره له خپل چمتووالي ډاډ ورکړی و. افغان چارواکو ویلي په دغه کانفرنس کې به نړیواله ټولنه تر 2000 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې پوځي مرستې اعلان کړي. بلخوا نړیواله ټولنه افغانستان سره د خپلو مرستو پر روانوالي ټینګار کوي او افغان حکومت هم ژمنه کړې چې د دغه ستو د لګښت په برخه کې ورته حساب ورکړي. په ورته وخت کې افغان کارپوهان د حکومت له مشرانو غواړي چې په دغه ناسته کې له نړیوالې ټولنې خپلې غوښتنې په جدي ډول مطرح او همکاري خپل کړي. د چارو کارپوه امین الله زازه
چېرته دوی په قاطعیت سره د جدیت سره خپل غوښتنې مطرح کړي او نړیوال خپل همکاري په شکل چې شاید باید کې ادا کړي، نو ګټور تمامېدای شي. په غیر د هغه نه لکه چې مونږ دغه 14 کالو کې اتغونه په خوانه چې مونږ کوم مسایل د سیمه ایزو او نړیوال مولیدلی دي، نو افغانستان ته کومه خاصه ګټه نه ده کړې.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې لا د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړې روانې دي او خلک له ناامنۍ او اقتصادي ستونزو له امله شکایت لري. خو ښاغلی زازه ټینګار کوي چې په افغانستان کې شته ستونزو ته په پام سره لازمه ده چې نړیواله ټولنه په صادقانه ډول له دغه هیواد سره مرسته وکړي تر څو خلک د تروریزم ښکار نه شي او په نورو برخو کې هم ستونزې هوارې شي.
و هم ویل چې د افغانستان حکومت وایي له فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخو کې پرمختګونه کړي دي. تاسو په دې دوه برخو کې د حکومت پرمختګ احساسوي؟ آیا فساد تر تیرو کلونو څه ناڅه کم شوی دی؟ په دې موضوع خپل نظر یا د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې راوستوئ او یا هم له لنډې دمې وروسته په مستقیم ډول د ازادي راډیو سټوډیو ته ټلیفون راوکړئ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 14:00 له ازادي راډیو نه.
ساعت 14:00 او 19 دقیقې شوې. اوس هم د دې موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړي چې آیا لکه څنګه چې حکومت وایي له فساد سره په مبارزه کې ګامونه اخیستي دي، آیا تاسو هم احساسوي چې څه ناڅه په دې برخه کې پرمختګ شوی دی او کنه دی شوی؟ زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909-203-540 بل شمیره ده 0908-202-555. د سکایپ لارې هم تماس راسره نیولی شي. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو له روزان معرفي کوي. یعنی تاسو وایئ چې فساد نه لري شوی؟ بله متاسفانه تاسو خپل خبري پوره ونه کړې. اول ځان معرفي کوي، وایي چې لکم زه خبري کوي، بل اوریدونکو خیر لرو ځان معرفي کوي. ازادي راځي مهرباني کوي صاحب.
مبارک دې وایي چې
یعنی تاسو وایئ چې فساد کم شوی نه دی، زیات شوی دی یا په خپل حال دی؟ څه وایست؟ ډېر مننه د دې لپاره چې کم اوریدونکو ته نوبت ورکولی شو. لنډې خبرې کور ودان بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي مهرباني. لطفاً یو څه ژر.
اول خو سلامونه ومنئ.
سلامت اوسئ.
حقمالی د هلمند.
مهرباني کوئ
جناب، دغه خو د سلمې فساد چې دی فساد ته رسېدلی، یعنی سره د کرزي تر وخت دا وجود دي کم کړل.
بله، یعنی نه دی کم شوی، منظور دا دی. سلامت اوسئ، ډېره مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. د افغان بي سیم د تاسو وتل شمیرې له لارې هم نظرونه راستولی شي. یو اوریدونکی بل د سکایپ له لارې لرو، مهرباني کوئ تاسو هم. مهرباني صاحب، د سکایپ له لارې خبرې وکړئ. فکر کوم چې تاسو موقع له لاسه ورکړه. له ټولو اوریدونکو مننه کوو، او که غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ، د افغان بي سیم د 1903 شمیرې له لارې له موږ سره تماس ونیسئ، نظرونه راواستوئ. نور نو په دې موضوع چاته د ټلیفون له لارې موقع نشو ورکولی. البته ستاسو پیغامونه وروسته لولو. ځینو پیغامونو کې مختلف نظرونه څرګند شوي دي. په ډېرو کې ویل شوي دي چې فساد کم شوی نه دی، خو یو نیم اوریدونکی لکه میرزا ګل له ننګرهار لیکي وایي تر پخوا یو څه کم شوی دی. غلام نبی احمد ولی او دواړو دوه کسه دي په یو پیغام کې لیکلي دي چې فساد لا زیات شوی دی، او محمد رسول معصومی بیا لیکلي دي چې فساد یو څه کم شوی دی. ستاسو نور پیغامونه باید د خبرونې په اوږدو کې وروسته له نور اوریدونکو سره شریک کړو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان د ولسي
د ولسی جرګې ځینې غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش جنګیالیو د پراخ حضور په اړه افغان حکومت په کشفي او استخباراتي کمزوري تورنوي. د ختیځو ولایتونو ځینې استازي وایي چې حکومت باید د سرحدي ولایتونو لپاره د امنیتي ځواکونو تشکیلات ډېر کړي، څو په راتلونکي کې د ورته ستونزو مخه ونیول شي. په دیاره د یوسف خان زدران راپور واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي دا د پښتني وړې و موضوع ده چې په یو وخت شاوخوا شپږ سوه دای شیان پر کوټ ولسوالۍ حمله کوي، خو حکومتي استخبارات نه دي پرې خبر. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي سالم محمد صالح د دوشنبې ورځې په غونډه کې وویل چې افغان حکومت د دې کسانو د حملو څخه په وار د مخه مخنیوي کې پاتې راغلی، او دې مسلې ګڼې اندېښنې راپارولې دي.
آیا که کشفی ارگانونو وجود لره دولی ته پدیر عملیت بکول چه شپک سوا کسان دا امنیت میری ده رئیس دو خوینا شپک سوا دایشن یو ده تجمعکی گی و یو رسوالی عملیت کهی.
په همدې حال کې پولیس جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی سید اکرام وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د سرحدي ولایتونو په اړه امنیتي اندېښنې ډېرې شوي، خو حکومت یې په وړاندې لازم تدابیر نه دي نیولي.
موږ همیشه دا غږ کړی چې ننګرهار یو سرحدي ولایت دی او 3.5 میلیون نفوس لري او ټول افغانستان لپاره ډېر یو مهم ولایت دی. باید ننګرهار امنیتي ارګانونو تشکیل ته خاص توجه وشي تر څو چې زموږ خلک د دغه بدبختیو نه نجات پیدا کړي.
دا اندېښنې او انتقادونه داسې وخت پورته کېږي چې داعش جنګیالیو په یو بېساري حمله کې د جمعې په شپه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو کورونه وسوځول، یو شمېر یې وژل او ټپیان کړل. د ولسي جرګې غړي د امنیتي ادارو له قوله وایي چې په دې حمله کې شاوخوا شپږ سوه داعش جنګیالیو چې ډېر یې د پاکستان د استخباراتو غړي او بهرني جنګیالي دي برخه لري. د افغانستان دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي ویلي چې کوټ ولسوالۍ ته اضافي سرتیري لیږلي او ډېر ژر به کوټ د داعش ډلې څخه پاک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د امنیت شورا له دفتر څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې د ملي امنیت سلاکار د ننګرهار له سیاسي، پوځي او قومي مشرانو سره د کوټ ولسوالۍ وضعیت په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. خبر پاڼه لیکي چې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر ټولو مشرانو ته په ټینګار سره لارښوونه کړې چې کوټ د داعش پادیرې بدل او د خپلو هیوادوالو تاریخي غچ واخلي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د داعش په وړاندې پیل شوو عملیاتو کې تر اوسه تر 1.5 سلو زیات داعشیان وژلي دي. شاوخوا یو کال وړاندې د داعش ډلې د ننګرهار د ځینو نورو سیمو تر څنګ په کوټ ولسوالۍ کې سر راپورته کړی و چې هغه وخت ولسي پاڅونونو دا سیمه له داعش ډلې پاکه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته یې یو لړ اقدامات تازه کړي او دغه موضوع به د ملګرو ملتو د کډوالو له ادارې سره په ګډه تعقیب کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د سوریې د حکومت مخالف ملي ائتلاف افغان حکومت ته د یو لیک په استولو غوښتنه کړې چې سوریې ته د افغان جنګیالیو د ورتګ مخه ونیسي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د سوریې حکومت د مخالفینو له لوري د هغه لیک لاسول وروسته چې پکې له افغان حکومت غوښتنه شوې سوریې ته د افغان جنګیالیو مخه ونیسي، افغان حکومت وایي جدي هڅې روانې دي چې دغه ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل شي. د دغه وزارت ویان چې کیم مستغنی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه لیک د رارسېدو ترڅنګ ویل چې د سوریې جګړې ته د افغان مهاجرینو د استولو موضوع د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ سره شریکه کړې ده. دا چې ولې تر اوسه د سوریې جګړې ته د افغان مهاجرو د استولو په برخه کې د افغان حکومت هڅو نتیجه نه ده ورکړې، په اړه شکیب مستغنی وایي:
نه تنها با دریافت این نامه، بلکه با دریافت
دی وی نه یوازې د دغه لیک په ترلاسه کولو، بلکې د ځینو نورو راپورونو پر اساس د افغانستان اسلامي جمهوریت په جریان کې دی. خو په ټولو مواردو کې قرار دا نه دی چې هڅې دې په یوې شپې او یا ورځ او یا اندک وخت کې نتیجه ورکړي. هر هڅه مطلوبو نتایجو ته د رسیدو لپاره وخت نیسي، او تر هغې چې دغه هڅې په کلي توګه نتیجه ورنکړي دوام به وکړي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت افغان حکومت ته د سوریې رژیم د مخالفانو د لیک په اړه جزئیات ورنکړل، خو د یک په نامه خصوصي ټلویزیون دغه لیک یو کاپی خپره کړی ده. په دغه لیک کې د سوریې رژیم د مخالفانو د ائتلاف د قانوني کمیټې مشر هیثم المالح له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د ورتګ مخه ونیسي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې په دغه لیک کې ویل شوي چې 8000 افغانان د ایران له لوري د سوریې جنگ ته استول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د کوم هیواد او یا سازمان نوم وانخیست، خدای وویل چې ځینې هیوادونه او غیر دولتي بنسټونه افغانان د بین المللي اصولو خلاف کړنو ته هڅوي او ګماري. وړاندې د بشري حقونو د سر بنسټ ویلي چې د ایران سپای پاسداران په زرګونو افغان مهاجر د سوریې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ د سوریې جګړې ته استولې دي. که څه هم ایران تل په سوریه کې د بشار الاسد له حکومت خپل ملاتړ اعلان کړی، خو دا نه مني چې واقعي دوی افغانان د سوریې جګړې ته استولې دي. د سوریې ملي ائتلاف د 2012 کال د نومبر په میاشت کې د بشار الاسد حکومت پر ضد جوړ شو، چې د ځینو اروپایي او عربي هیوادونو ترڅنګ د امریکا متحده ایالات هم ملاتړ کوي. په همدې حال کې یوې معتبرې دولتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دولتونو په سطحه د ښو اړیکو غوښتونکی دی، او تل یې هڅه کړې چې رامنځته کېدونکې ستونزې په سوله ییزه توګه حل کړي. یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت په هغه شکل چې لازمه ده په بهرنیو هیوادونو کې د افغانانو له حقونو څخه دفاع نه ده کړې. پوځي کارپوه جاوید کوهستانی وایي افغانان یوازې د سوریې په نیابتي جګړه کې نه، بلکې د یمن په جګړه کې هم د نورو په ګټه جنګیږي، او ځینې کړۍ د دوی له مذهبي احساساتو ګټه اخلي. دی وایي نه یوازې ایران افغانان د سوریې جګړې ته استوي، بلکې کافي اسناد او شواهد موجود دي چې ځینې خلک د افغانستان له سرحدي سیمو د داعش په ګټه، حتی د یمن په جنګ کې د پاکستان او ځینو نورو اسلامي بنسټونو له لوري انتقال شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر نور کارپوهان ایران یو ایدولوژیک رژیم ګڼي، او وایي چې هغه هیواد کله هم د نړۍ حقوقي موازین نه دي منلي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم ایران د افغانانو د مذهبي احساساتو څخه په استفادې هغوی د عراق په جنګ کې ښکیل کړي وو. هغه وایي چې حکومت باید په هر شکل چې وي دا مسله له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي.
دا هم ستاسو ځینې پیغامونه. د هلمند له مرجې څخه رحیم الله مقدس لیکي: زما په نظر افغان دولت د فساد سره په یو څه مبارزه کړې، لیکن د خلکو قناعت یې نه دی حاصل کړی. مظلوم یار له ګرمسیر څخه لیکي: رشوت بالا شوی دی. شام محمد هم له ګرمسیر څخه لیکلی وایي: په ګرمسیر کې خو فساد پرمختللی دی. رئیس سایم علی کوزی لیکلی وایي: د کابل بانک او په انتخاباتو کې د اصلاح راوستلو څخه د بسوګۍ وعده جوړ شوی دی. احمد لکندهار څخه لیکلی دی: وای خدای دې وکړي چې په مجموع کې څه ناڅه فساد کم شي، خو ډیر کم شوی نه دی. غلام سرور نبیزی لیکلی دی: وای تر پخوا یو څه فساد کم شوی دی، خو د حکومت کمزورتیا سبب شوی دی چې فساد یو مخ لمنځه لاړ نشي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتلش مې لري مو ازادي رادیو ترسته ولیدي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او ساعت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر یو شمېر حکومتونو او سازمانونو تور پورې کړی دی چې افغان کډوال هڅوي چې غیر قانوني فعالیتونه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت پر دې خوښنی څرګنده کړه چې یو شمېر افغان کډوال په سوریه کې جنګیږي. د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د په وینا لازمه ونډه نه ده ورکړې. عبدالرشید دوستم ویلي چې دی دا حالت نور نشي زغملی. خو د افغانستان د جمهوري ریاست سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ولسمشر د دوهم مرستیال په توګه د تا ټول صلاحیتونه چې ورته لازم دي ورکړي دي. د بریتانیا مالیه وزیر جورج اوسبون وایي په ټول پښتنه کې له اروپایي اتحادیه د وتلو تر پریکړې وروسته له هر ډول شرایطو سره مخامخ کېدو ته تیار دی. جورج اوسبون ویل د هیواد اقتصاد دومره ښه دی چې د اتحادیه تر وتلو وروسته له راروانو شرایطو سره مخامخ شي. د ترکیه او اسرائیل حکومتونو تر په روابطو کې تر شپږ کاله کړکې چې وروسته نن د روغې جوړې رسمي موافقه وکړه. د موافقې پر اساس اسرائیل ژمنه کړې ده چې ترکیه ته به $40 میلیون خساره ورکوي او ترکیه ته به اجازه ورکوي چې په غزه کې د مرستې ځینې پروګرامونه وچلوي. او د انرژي نړیوال ادارې نن په رپورت کې ویلي چې کچیر نړیوال د انرژي د تولید او مصرف په څرنګوالي کې تغییر رانه ولی د هوا د ککړتیا لامل د انسانانو د مخکې له وخته مرګونو شمیر به زیات شي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې ویلي چې 6.5 میلیونه وګړي هر کال د خرابې هوا لامل مړ کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړي. په کابل کې د فوټسال د رمضان کپ سیالیو په دوام نن ماښام درې سیالي ترسره کیږي. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې به کابل نوین د شیرانو، ایثار د سالنګ ځوانانو او د ګلباغ ستارګانو ټیم د استقلال آریال ټیم سره میدان ته ووځي. د کابل د فوټسال جام سیالي د څلورویشتو ټیمونو په ګډون د روژې له لومړۍ پیل سوې چې پکښې دو دېرش ټیمونه وتوانې دل د سیالیو دوهم دور ته لاره پیدا کړي او د دوو سیالیو پایلو به د روژې په اوشتمه اوسي. د افغانستان د نجونو د بایسکل چلولو ټیم به په نږدې راتلونکي کې ترکیه ته سفر وکړي. د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې د بدني روزنې رئیس همایون خیری د فرانسې په تور سیالوي کې د بایسکل چلولو د ټیم د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې دغه ټیم به ډېر ژر ترکیه ته واستوي. د ښاغلي صدیقی په خبره په ترکیه کې د بایسکل چلولو تمریني سیالي نړیوالو سیالیو ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. او د امریکا ملتونو د فوټبال جام یا کوپا امریکا په پایلوبه کې د چیلی ملي ټیم ارجنټاین ته ماتې ورکړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د معلوماتو له مخې د چیلی ملي ټیم ماتونه چې د پینالټي په ضربو سره 4-2 په وړاندې د دوه سیالیو اتلولي ترلاسه کړې. دا د چیلی لپاره د کوپا امریکا د اتلولي دویم جام و چې له ځان سره یوړي. له دغې سیالي وروسته د ارجنټاین د فوټبال د ملي ټیم نړیوال ستوري او د بارسلونا اتل لوبغاړي لیونل میسی او د هغه بل همټیمی ماسکرانو د ارجنټاین له ملي ټیم څخه د دې لپاره وتل چې شی لوبي نوې کړي.
تاسو زموږ شخله اوسادي رادیو او څلور بجې او څلور دېرش دقیقې د روانې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او مرکې لرو. له هلمند څخه د الیاس دایی د ځنګړو راپورونو په لړۍ کې بعد معتادانو له حاله خبر شو.
دا چې په تاسو یو ورور جان چې ته سره باندې ویران باندې ودان سره شوم سره ورور جان دا په لړ مو خبرم نه مړ ورور جان.
د نورستان ولایت د کامدیشول وسوالي خلک په خپل کلیو کې د بهرنیو جنگیالیو شکایت لري.
کمدش که خب متاسفانه تو وقت رئیسی که هم مخالفین به خیلی به زیاد تجمعه کرده او چه در خلق و در عزت سبب هم در میلیده.
په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د تاریخي آثارو د نندارې په لړ کې دا ځل وار جنوبي کوریا ته رسېدلې.
دغه مجموعه چې د افغانستان یوازینۍ مجموعه وه د څو لسیزو په اوږدو کې او د باختر ګنجنې په نوم یادېدله، دغه 221 قلم آثار به نندارې ته ایښول کېږي.
د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي او مسؤلان وایي له تیرو څو اونیو یې په سیمه کې بهرني او کورني وسلوال راټول شوي دي او په وجه یې خلک په تنګ دي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واورئ.
د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرې سمودې په سیمه کې د دولت وسلوال مخالفین زیات شوي او د خلکو ژوند یې نارامه کړی دی. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی عبدالقادر وایي د وسلوالو شمیر ډیر زیات دی چې پکې بهرني او کورني وسلوال شامل دي.
کامدیش کې خو متاسفانه څو وخت راهیسې د مخالفینو بیخي ډیر زیات تجمع کړی دی او دا څو هفتې کېږي او چې دا خلکو د عزت سبب هم ګرځېدلی دی. دوی کاربان هم دي، دوی چچنیان هم دي، دوی یو غټ پلان لري.
هغه وایي دغه وسلوال د پاکستاني پوځ لخوا اکمالیږي او دولت ته پکار دي چې په خلاف پوځي عملیات ترسره او سیمه د وسلوالو لشتون پاک کړي.
طالبان چې د پاکستان طالبان دي، دوی غټ خدمات کوم دي شاته لري او دوی حتی د پاکستان د پوځ لخوا د حمایت کېږي مستقیم.
دی وایي که په کامدیش کې د یادو وسلوالو مخه ونیول شي نو د نورستان او هیواد نورو سیمو ته به هم خوار شي.
دا دولت مرکزی محلی توجه نه کوي. کامدیش نه شاید د نورو ولسوالیو کې هم داسې پلان لري چې دوی یو بل همکاري دا تصفیهي عملیات نشي. بیخي ستونزه کوي، بیخي هر ورځ امنیتي تحلیلات لاندې یو.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم مانی چې په کامدیش کې بهرني او داخلي وسلوال راجمع شوي دي او په خلاف پوځي عملیات اړین دي.
معلومه ده چې د کامدیش ډیر مدیر په دې خوا ستونزې لري. غوښتنه ده چې دغه عملیات چې هر څومره زر کېدی شي په پلان کې واچوي. دلته محل چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغه دې ته اماده کړي خو باید
کامدیش د نورستان په ختیځ کې هغه لری پرته ولسوالی ده چې د پاکستان چترال ولسوالی سره شریکه وګده غرنی پوله لري. په تیرو کلونو کې هم د نورستان چارواکو دا داوه کوله چې په چترال کې مخالفین روزل کیږي، اکمالیږي او بریدون د پاره بیا نورستان ته رالیګل کیږي.
راتلونکې اونۍ به د افغانستان 201 دېرش قلمه تاریخي آثار په جنوبي کوریا کې په دو نندارتونونو کې نندارې ته کېښودل شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د یادو نندارتونونو له عوایدو د 40% ګټې ترڅنګ به افغانستان 250,000 امریکایي ډالر د فیس په توګه هم ترلاسه کړي. محمد حدیث پردیس د اطلاعات و کلتور وزارت له ویاند هارون حکیمی سره په دې موضوع لنډه مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه نندارتونونو د جوړېدو د کرنیټې په اړه معلومات غوښتي.
211 قلمه آثار، دغه آثار به په جنوبي کوریا کې دوو نندارتونونو ته وړاندې کېږي. یعنی لومړی نندارتون را روانه اونۍ د جولای د 4 څخه پیلېږي چې بیا به د سپتمبر تر 4 پورې دوام کوي. تر دې وروسته به د 2 لپاره د سپتمبر د 16 څخه بیا د نومبر تر 18 نیټې پورې په ګیونجو موزیم کې نندارې ته وړاندې کېږي. د دوو آثارو د فیس په توګه به مخکې ته نندارتون افغانستان ته 250,000 امریکایي ډالر د فیس په توګه ورکول کېږي او د نندارتون څخه د لاسته راغلو عوایدو 40% خالص عواید به افغانستان ته ورکول کېږي.
حکیمي صاحب، که چېرته دا ووایست چې افغان حکومت او په خاصه توګه د اطلاعاتو او کلتور وزارت به کوم آثار په دغه نمایشګاه کې نمایش ته کې دي یا نندارې ته وړاندې کړي؟
د شاوخوا 15 پېړۍ مخکې تر میلاد بیا تر 3 میلادي پېړۍ پورې دور آثار چې په بېلابېلو سیمو کې لاسته راغلي خو مشهورې د طلاتپې څخه لاسته راغلي آثار دي چې دغه مجموعه چې د افغانستان یوازینۍ مجموعه وه د څو لسیزو په اوږدو کې او د د باختر گنجینې په نوم یادېدل دغه 201 قلم آثار به هلته نندارې ته شغل کیږي.
حکیمی صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان کې د آثارو، عتیقه آثارو یا سابقه آثار د دې د ساتنې په برخه کې بعضې مشکلات شته دي، یعنی جدي اندېښنې موجودې دي، په دې رابطه به ملته بحث وشي؟
هلته به پر دې باندې یوازې هغه بحثونه وي چې د افغانستان پر قدامت او لرغونتوب او بډاینه به خبرې کېږي او د افغانستان کلتوري شناخت به هلته ډېریږي. ولې پاتې سو د لرغونو آثارو د ساتنې موضوع د اطلاعات او فرهنګ وزارت د آثارو د وړاندې کولو تر څنګ د روغو آثارو پر ترمیم او رغونه کار کوي، کوم چې تازه لاسته راځي، او د دې تر څنګ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پاره ځانګړې سوې امنیتي قطعه او نور امنیتي ارګانونه شته دي چې زموږ سره همکار دي او د افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق او نورو مسایلو په مخنیوي کې زموږ سره مرسته کوي او چې کلمومي اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپاري.
حکیمی صاحب، د افغانستان ډیری آثار یعنی په نورو هیوادونو کې وړاندې په قاچاقي ډول وړل شوي دي، په دغه یا نمایشګاه کې به هغه آثارو ته هم ځای ورکول کیږي او که په راتلونکي کې داسې پلانونه تاسو لرئ چې هغه آثار هم راټول شي او نندارې ته وړاندې شي؟
تر اوسه پورې د نړیوالو هیوادونو په مرسته زموږ 10,000 ورک یا د افغانستان څخه وړل شوي آثار بیرته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته راستانه شوي او دا مهال زموږ سره دي. ولې په دغه نندارتون کې یوازې هغه آثار دي چې موږ تر اوسه پورې خوندي کړي دي او موږ تر دې مهاله 13 نندارې ته وړاندې کړي دي او 11 هیوادونو ته وړل شوي دي. یعنی په جنوبي کوریا کې د 12 هیواد په توګه د 9 ځل لپاره نندارې ته وړاندې کیږي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند هارون حکیمی و
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن په بروکسل کې خپل اروپایي سیالانو سره له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وټلو وروسته وضعیت په اړه خبري وکړي. جان کيري له لندن او بروکسل غوښتي دي چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وټلو د ټول پښتنې له نتیجو وروسته خپل مسؤلیتونه په ځای کړي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وټلو په درشل کې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کوي. یو امریکایي لوړ رتبه چارواکي ویلي چې جان کيري به د ډیپلوماتیکو هلو ځلو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړي چې دا مهمه ده چې د اروپایي ټولنې نور غړي د بریتانیا پر پل کې نږدې او له دې ټولنې څخه ونه وځي. کيري پرون کې د ایتالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د اروپایي ټولنې ټول مشران باید له دې ټولنې د بریتانیا د وټلو د بهیر تداوم ته ژمن وي.
The most important thing is that all of us as leaders
د مشرانو په توګه زموږ د ټولو په وړاندې مهمه مسله دا ده چې د امکان تر حده د ثبات او تداوم لپاره په ګډه کار وکړو، چې اقتصادي بازارونه درک کړي چې د اخلال د کمولو لپاره لارې چارې شته، داسې لارې شته چې وړاندې د ځیرکانه اقداماتو په کېدو سره زموږ ګډې ګټې او ارزښتونه خوندي شي.
د
امریکا د بهرنیو چارو وزیر بل بروکسل څخه لندن ته ولاړ شي او په بریتانیا کې د وروستۍ ترسره شوې ټول پوښتنې وروسته به د لومړي ځل لپاره له خپل بریتانوي سیال فیلیپ هامن سره په لوړه سطح خبرې وکړي. د دغه ټول پوښتنې په نتیجه کې بریتانیا له اروپایي ټولنې ووځي. د بریتانیا وټلو په نړیوالو اقتصادي بازارونو کې هم اندېښنې راپورته کړي دي. د چین صدر اعظم ویلي دې ته په پام سره چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا وټلو په نړیوال اقتصادي بازارونو کې بې ثباتي رامنځته کړي، په کار ده چې د یوې باثباته فضا د رامنځته کولو لپاره په ګډه کار وشي. لیک کیانګ دا خبره نن په شمالي ښار تیانجن کې نړیوال اقتصادي غونډې ته په پرانستونکي وینا کې وکړه او زیاته
کړه.
چین بل اروپایي ټولنې او بریتانیا سره د خپلو اړیکو ساتلو او هغو ته پراختیا ورکولو ته ژمن پاتې شي. موږ هیله منو چې یوه متحده باثباته اروپایي ټولنه او یوه بریالۍ بریتانیا وګورو. پاینال کې د بریتانیا د مالیه وزیر جورج اوزبورن ویلي چې د دې امکان شته چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا وتل به نړیوال اقتصادي بازارونو ته زیان ورسوي، خو د بریتانیا اقتصاد چې د نړۍ 5 ستر اقتصاد بلل کیږي د دې توانایي لري چې له آزمونه بریالی ووزي. دا د جون د 28مې له ټول پوښتنې وروسته لومړی ځل دی چې د بریتانیا د مالیه وزیر په دې اړه څرګندونې کوي. اوزبورن دغه راز وویل، د بریتانیا حکومت په پراخو پروګرامونو کار کوي او هم د بریتانیا بانک نور اقدامات په پام کې لري.
په هسپانیا کې د عمومي انتخاباتو په نتیجه کې د دې هیواد د سرپرست دریاسم ګوند بریالی شو، خو د حکومت جوړولو لپاره لازم اکثریت نه دی ترلاسه کړی. په هسپانیا کې د تیر دسمبر په میاشت کې عمومي انتخابات شوي و، خو ګوندونه ونه توانېدل چې یو ائتلاف رامنځته کړي، او له همدې کبله پرون یکشنبه بیا ځل بیا انتخابات وشول. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د هسپانیا سرپرست صدر اعظم ماریانو راخوی ویلی له هغه وروسته چې د یک شنبه په عمومي انتخاباتو کې د محافظه‌کارانو په پارلمان کې ډېری چوکۍ وګټلې، د حکومت پر جوړولو بټینګار کوي، که څه هم دوی لازمي رایې نه دي ګټلې. د ولسی ګوند په انتخاباتو کې بریالی سو. راخوی د یک شنبه په ورځ خپل پلویانو ته په مادرید کې د خبر پر مهال ویل:
رکلاماموس ال دریچو
موږ د حکومت کولو حق غواړو، ځکه انتخابات مو ګټلي، خو اوس مهال زموږ هڅه دا ده چې د ټولو وګړو لپاره ګټور ثابت شو. هغوی چې موږ ته رایه راکړې او هغوی چې موږ ته رایه نه ده راکړې، موږ ستاسو په خدمت کې یو.
دغه ګوند چې ځان د ثبات ساتونکی بولي، د پارلمان په ولسي جرګه کې له 350 چوکیو څخه 138 چوکۍ ګټلې. ولسي ګوند د تیر دسمبر تر انتخاباتو 14 زیاتې چوکۍ ګټلې. نورو ټولو ګوندونو یا چوکۍ له لاسه ورکړې او یا یې هم رایې له لاسه ورکړې. سوسیالیستانو په یوازې 15 چوکیو ترلاسه کولو دوهم ځای نیولی، او دا په معاصر تاریخ کې د دوی لپاره د انتخاباتو تر ټولو خراب نتایج دي. کین ارخی یونیدوس پودیموس ائتلاف په یو او یا چوکیو ګټلو سره دریم ځای خپل کړ. تر انتخاباتو مخکې اټکل سوی و چې دوی شای تر سوسیالیستانو مخکې سي، او د کین ارخی ځواک په توګه ځای ونیسي. د آزاد بازار پلوی ګوند سیودادانوس په همدې حال کې څلورم ځای خپل کړی او 2 چوکۍ ګټلې چې مخکې 40 چوکۍ درلودې، ځکه د دوی لوی شمیر رای ورکوونکو ولسی ګوند ته رای ورکړې. خو په داسې حال کې چې ولسی ګوند زیاتې چوکۍ ترلاسه کړي، اوس هم د حکومت پر رامنځته کولو کې له ستونزو سره مخامخ دی، چې د دسمبر میاشتې له رای وروسته پودیموس او سیودادانوس دوه ګوندي تسلط له منځه یووړ. اوس چې ولسی ګوند لازم اکثریت نه دی ګټلی، ارکیږي چې له نورو ګوندونو ملاتړ وغواړي او ائتلاف رامنځته کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
د روانې خبرونې په دوام کې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام هم لرو، خو مخکې تر دې په هلمند کې یو معتاد د نورو معتادانو د درملنې لپاره مرکز پرانیستی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په خپل د تفصیلي راپور کې چې اوس وړاندې کیږي وایي چې مخکې تر دې چې د لشکرګاه ښار په ډیرو کوڅو او سړکونو کې په نشه یي توکو معتاد کسان لیدل کېدل، خو د ولی بارکزي په نوم د یوه سوداګر په لګښت د نوي مرکز تر پرانیستل کېدو وروسته ګڼ شمېر معتاد کسان له کوڅو او سړکونو ورټول شوي دي.
پنځلس کاله کېږي چې په هیروینو روږدی، هویت به له دې امله چې په نشه روږدی شخصیت ته تاوان ورسوي، نو ځکه زما سره په مستعار نوم د مرکې اوراز خبرې شریکوي. نظیر سره له دې چې هره شبه د یو نشه یي په نوم د خلکو د بد برخورد سره مخ کېږي، خو بیا هم هره ورځ لشکرګاه ته راځي او د څو معلومو ادرسونو څخه چې اکثره یې کورونه دي د خپل ضرورت وړ هیروین اخلي او بیا د نورو سره څکوي. د د میرمن او اولادونه پلار او د ورور ته پاته دي، خو خپل نظیر د لشکرګاه شهر اړوند د کتلګن د سیمیټي سیمې د خټو او خځلو په ډکو کوڅو کې د نورو سره چې پټو او پلاستیکان پر سر چې ولیدي په نشه بوخت دي. پخوا به خلکو د نشه یي توکو په خاص ډول تریاکو څخه د دارو درملو استفاده کوله، خو اوس یې د نشې دپاره کاروي او په دې ډول خپلې اندېښنې او سوچونه غلطوي. نظیر په نشه د ځان د روږدېدو یو لامل بېکاري بولي. وایي: زما ملګري په نشه روږدول او زه یې هم د ځان ملګری کړم. هغه له رنګه پوخ نشي، خو په خپل دې عمل پښېمانه ښکاري.
دا چې دینه کې شوهر دې مکارو ته زغلی خپل کارونه باندې کوي، دی ولا پښتو مراوي بیا مې لکه نه دي.
یو شپ خانه و زای جور کی گره جورا شنه دی کونه بلا پوله لبین بس افتالیم شپ خانه زنه تا
کلونه کیری چه پنشه در روشد و کسان در درملین در پارم پلش کرگا که دری واره مرکزونه چه یو پک شخصی او بلی دیوی موسیل خواستن بلیجی فعالیت کبی اما ویل کیجی څومره چې په نشه د روژدو کسانو شمېره ده هومره ظرفیت نه لري خو د نظیر یوه هیله چې د نشې څخه یو پاک انسان ته راګرځېدل دي پوره کیږي. د هلمند یو سوداګر والی برګزی په خپل شخصي لګښت یو مرکز پرانستی او په یو وخت کې لسګونو معتادینو ته د نجات لارښوونې او درملنې کوي. د دې مرکز سنبالون کې عبدالرحیم چې په هرات او فراه کې هم د جنو سوداګرو په مرسته ورته مرکزونه جوړ کړي دي د حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
کسی معتاد نباشه درد معتاد نمیفهمه. او معتاد میفهمه که او به پارک چی میکشی.
دی وای معتاد د بل معتاد په درد پوهیږي. په دې پوهیږي چې روژدي کسان څه خوري او څه څښي. زه وایم معتاد چې په دې ټولو خواریو پوهیږي د بل سره چې په نشه روژد وي باید مرسته وکړي او د هغې لاسنیوی وکړي. موږ دلته یوازې د اوبو استعمال کوو بل شی نه ورکوو. روژدي کسانو ته لارښوونې کوو او په هغو ضرورونو یې پوه کوو چې نشه یې د دوی شخصیت او روغتیا ته ورپېښوي. تریمادول یا بل ډول ګولۍ نه ورکوو. حکومت ته پکار ده چې راشي او زموږ پوښتنه وکړي. زموږ سره مرسته وکړي ځکه موږ د 200 تر 300 کسانو پورې دلته درملنه کوو. د هرات څخه راغلی یو چې د هلمند د کار لپاره کوشش کوو نو د هلمند مسولینو ته هم پکار ده چې راشي او زموږ سره ځینې مرسته وکړي. د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې چې د لشکرګاه ښار په صافیانو کې تازه جوړ شوی دی د 250 تنو درملنه شوې ده او 140 تنه نور تر درملنې لاندې دي او هره ورځ څو ځله د کتاب درس او د اوبو په یوه لوی حوض کې لامبو هم ورکوي. چارواکي وایي په افغانستان کې د روژدو کسانو شمېره 1,000,000 کسانو ته رسېدلې ده چې له دې جملې 320,000 ډېرې ښځې او 80,000 نورې ماشومان دي. په هلمند کې هم په نشه یي توکو د روژدو کسانو شمېره 100,000 یا 100,000 انسانانو ته رسېدلې ده چې اکثر یې ځوانان دي. خدای چې د دې ولایت ټولنه نسبت نور افغانستان ته ډېره ګنډلې عنعنوي او کلتوري جوړښت لري نو د ښځو او ماشومانو شمېره معلومول اسانه نه دي. په افغانستان کې په نشه یي توکو د روژدو کسانو شمېره چې 1,000,000 ته رسېږي که د هېواد پر 34 ولایتونو وشو نو بیا هم هلمند پکې تر ټولو لوړ ځای لري. دا ځکه چې د کوکنارو پریمانه کرکیله تولید نسبت آزاد بازار او په عادي ډول پارکور کې د تریاکو پیدا کېدل یې د ځینو ولایتونو څخه دي. په لشکرګاه کې د والي برګزي په نوم د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې تر درملنې لاندې ځوانان وایي اوس چې د نشې خلاص شوي دي په ژوند پوه شوي دي او حکومت دي د هغو کسانو مخه ونیسي چې په لشکرګاه ښار کې په ښکاره ډول هیروین او د نشې وړ توکي خرڅوي.
د ټولو ځوانانو څخه دغه هیله کوم د هلمند ځوانانو چې نشه ونه
کړي په 15 ورځې انشاءالله رحمان پرسته وي چې دلته راغلی یم. دلته تداوی مې کړې ده ډېر خوشحاله یو موږ ډېر ورور ورسره شوي هغه پاته ژوند چې مو یا په پارکو کې یا په کوڅو کې تېر شوی دی یا مو چمپلان غلا کولې یا مو د بل شمشانې غلا کولې دا اوته خدای پاک وساتلي او ډېر ښه ژوند کوو او ډېر ښه ژوند خوند راکوي. اوس خپل په ژوند اوس پوهېږو اوس مو خپل نوی ژوند برته د لاسه کوي.
شل کال اول ترک مې دی روس په نو پریشي دغه مې اول وار دی د جوالي صاحب د زیاسا مرکز کې ته موږ خدای کیږو تقریبا 2.5 دوه سوه بیا نه پار وګړو دا ټول دلته د خپل کومک ورسره کړي راته راغلي دي د خلکو ته خدای خیر ورکړي زموږ د هلمند خلک یې د متحدۍ خلاص کړي نو موږ دا هیله لرو چې د ساکن باندې ورک شي د هلمند ولایت.
د شاغلی برګزی په شخصي مرکز کې د روژدو کسانو د درملنې روان پروګرام سره د دې چې د ډیرو خلکو لخوا ستایل کیږي خو د دې مرکز د کیفیت او معیاري درملنې په اړه سوالونه هم موجود دي. په هلمند کې د نشې توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور سره له دې چې د دې نوي مرکز لخوا په شخصي لګښت پیل شوی پروګرام او د معتادینو د درملنې داوطلب کار ستایي خو د درملنې پر بهیر د عامې روغتیا د ریاست د پاملرنې غوښتنه کوي.
د لارو کوڅو کلیو بانډو څخه د معتادین ټولول دا یو نیک ګام دی. د افغانستان د حکومت د ټولنې سره یو مرسته ده. دا معتادین چې چیرې ټول شوي دي هغه موږ نظارت کړی دي. د نشې توکو پر ضد مبارزې وزارت هم راپور استولی دی. ولې دا چې په محلي شکل تداوي کېږي د دې د تداوي طرز او طریقه دا د عامې روغتیا ریاست کار دی چې هغوی ته لارښوونه وکړي او هغه په هغه شکل باندې تداوي کړي چې څنګه چې د امیر روغتیا ریاست تر ځلانو او قوانین وای ولی څوک چې دغه متاجین تدوی کوي دا د اسرائیل وای.
افغانستان د کوکنارو د کرکلی له ادرسه د نړۍ 90% تریاک تولیدوي او هلمند په دې برخه کې د هیواد په سطح لوړ ځای لري چې په همدې خاطر څو کال وړاندې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د $10 میلیون په ارزښت د نشي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره د یو لوی روغتون د بنیاد ډبره کېښودله چې لا هم استفاده شوی نه دی. سوال دا دی چې په هلمند کې د معتادینو د شمیر د ډیرېدو یوازینی لامل د نشي توکو تولید او په اسانۍ لاسته لوېدل دي. د بست روغتون ډاکټر رحمت الله محمدي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کلونه کار کړی وایي په نشه د روږدو کسانو لوړه فیصدي د ایران څخه راځي او د ایران حکومت لخوا دا کار په ډیر منظم او سیستماتیک ډول ترسره کیږي.
او معتادین ځکه زیات سویل یوه طرفه دلته هغه پریډسپوزینګ فاکتورونه یا آماده ساز فاکتورونه زیات دي. دا مانا کشتو تریاکو ترافیکو تریاکو حضور د مواد مخدر همدارنګه بیسوادي بیلمی ټول هغه شیان دي چې د معتادینو په زیاتوالی کښې عمدترین رول لوبولې دي. او له بل طرف بدبختانه باید ووایو چې ایران دوته زیات معتادین نیمروز ته راړي چې بیخي زیات راړي او نیمروز چارواکي بیا متاسفانه باید ووایو چې دوی موټرو ته اچي څه کندهار ته څه کابل ته څه هلمند کې په نوبت هر موټر په دې موظف کړی دی چې باید معتادین دلته را انتقال کړي.
که دا ټولې خبرې یوې خواته پرېږدو او د نشي توکو د تولید او کرکلي تر څنګ د روږدو کسانو د درملنې په اړه د حکومت کړنې چې پر نه کافي توبې نیوکې هم کېږي رایادې کړو نو په حقیقت کې ځکه مصر نه دي تمام شوي چې لا هم د هلمندیانو یوه لویه برخه تر نورو دا نو میوه د کوکنارو کرکلي د هغو تولید کاروبار او پیسو ته ترجیح ورکوي. دا ډیره مشهوره خبره ده چې د پولي یا پټي په دانه کې د اوبو تر تړلو غوره ده چې هغه د نهر یا ویلې له سره وتړل سي. په هلمند کې چې د دنیا د نورو سیمو په نسبت ډیر نشي توکي تولیدېږي څنګه امکان لري چې د نشې څخه د هغه کسانو مخه ونیول سي چې هره ورځ د همدې توکو په کاروبار او کرکله د خپل اقتصاد او مالي تمویل فکرونه کوي او د هغه دپاره بله لاره او بدیل هم نه لري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
له دې وروسته د ازادي راډیو خبریالان ولسوالیو او لرې پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره له نږدې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نوم صدیق الله فدایی ده او تاسو ته نن د جرمنی د منشن د ښار نه مخاطب یم. نن زما پیغام د فساد په باره کې دی. فساد چې دی مختلف قسمونه لري او د هغې قسمونه دا دی چې اداري فساد دی، دا فساد دی چې خلک ځان ته برعت ورکوي او بعضی ګناهونه کوي او وایي چې دا زما دپاره هم کومه ګناه نه ده. او څوک چې یو حرام شي ته حلال ووایي هغه په عقیدوي لحاظ باندې د دین نه وځي. مثلا یو نفر رشوت اخلي او وایي چې ټوله جامعه رشوت اخلي نو زه یې ولې وانخلم. او یا وایي چې مثلا زما ماش کم دی زه مجبور یم چې رشوت واخلم. نو دا د دې دلیل نشي کېدلی چې سړی هغه حلال ته حرام ووایي او حرام ته حلال ووایي، ځکه چې د اسلام اساسات په واضح توګه باندې د فساد چې هر قسم فسادي او هغه کسان چې مفسدین دي یعنی په ځمکه کې فساد ته لمنه وهي هغه په قرآن کې محکوم شوي دي او هغوی د اسلامي امت سره په خیانت باندې تورن دي او د محشر په ورځ به د الله تعالی په مقابل کې څه ځواب ورکوي چې دغه کسان چې خوار و زار بیکاره او بی سرپرسته دي د هغو کونډو او یتیمانو نه هم دوی رشوتونه اخلي چې تر څو دوی کار ورته وکړي. نو زه ټولو هغه کسانو ته چې په دې فساد کې ککړ دي ورته وایم چې د خلکو د حقوقو اعاده وکوي او خدای ته رجوع وکوي. دا د رحمت میاشته توبه و باسی او د فساد نه لاس واخلی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.